السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی تاجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو تکنیکی همکار اساق میری بهم لما سره وی په دې غړای کې بات تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زمینو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د اسلام آباد های کورټ نن د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د ایون فیل په مقدمه کې بری ګرځولې ده. د پیښور های کورټ تعالی وزیر د ضمانت په خاص اوریدنه ځنډولې او امریکا وایي په روس ته نوو بندیزونو لګولو لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ نن د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د ایون فیل په مقدمه کې بری ګرځولې. دا مقدمه څلور کاله روانه وه. مریم نواز د ایون فیل په مقدمه کې د اوه کاله بند سزا خلاف درخواست دایر کړی وو چې پکې نن دوه کسیزه بینچ فیصله واوروله. عدالت په خپله فیصله کې د مریم نواز د اوه کاله د بند سزا غیر قانوني وګرځوله او ختمې کړه. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په ایون فیل قضیه کې نواز شریف ته د لسو کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د وو کلونو، زوم کیپټن ریټایر محمد صفدر ته د یو کال بند سزا ورولې به. خو د یاد کال په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ درې واړه په ضمانت خوشی کړل. ایون فیل په لندن کې هغه ځای دی چېرته چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ اپارټمنټونه لري. د پاکستان وزیر اعظم د دله دفتره د پټو خبرو د غږیزو ټوټو د خبرېدو د پیښې په اړه د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټې جوړه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې دا فیصله د شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې ده. بیان زیاتوي چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سایبر سیکیورټي یا انټرنیټي امنیت په اړه به یو قانوني چوکاټ جوړیږي. دا غونډه تر هغې وروسته وربلل شوې چې په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو داسې غږیزې ټوټې یا آډیو لیکس خپاره شوي دي چې په اړه یې ویل کېږي چې وزیر اعظم شهباز شریف، وزیران، چارواکي، د واکمن مسلم لیگ نون ګوند سیاستوالان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. د پیښور های کورټ تعالی وزیر ضمانت د په خواست اوریدنه ځنډولې. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر وکیلانو راشد خان او بخت نیاز مشال ریډیو ته وویل چې نن د پیښور های کورټ په بنو بینچ کې د علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه وشوه. د اوریدنې پر وخت سرکاري وکیل عدالت ته ویلي چې د مقدمې فایل یې نه دی لوستی او د کیس د تیارۍ لپاره دې ورته وخت ورکړی شي. د علي وزیر وکیلان وایي په 2006 کال کې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د علي وزیر پر ضد د لاؤډ سپیکر د ناسم استعمال مال له قانون سره سما مقدمه دایره شوې وه او د بنو عدالت ورغوښتی وو. په اسلام آباد کې کروندګرو یو ځل بیا احتجاجي مظاهره پیل کړې. بیګا اسلام آباد ته د پاکستان د مختلفو سیمو نه کروندګر رسیدلي او هلته خپل احتجاج پیل کړی. دغه مظاهره چیان غوښتنه لري چې په هیواد کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې مشکلات لري. د کرکیلې لپاره د ضروري سامانونو بیې لوړې شوي او باید دوی ته د بجلی په بلونو، زرعي تخمونو او د سرو په اخیستلو کې رعایت یا سبسډي ورکړل شي. د دې وړاندې د سپتمبر په 20 هم په اسلام آباد کې زمیندارانو احتجاجي ناسته پیل کړې وه او وروسته ورسره د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله لیدلی وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا او اتحادیان یې پر روس باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نوو بندیزونو د لګولو تیاری نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به ماسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روس د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو د نسک، لوهانسک، خرسون او ژپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلې او غربي هیوادونو هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. او بل خبردار چې د کرکټ د پاکستان د کرکټ کامی لوبډاله به سبا د سپتمبر په 10 په لاهور کې د انګلینډ سره شپږمه لوبه کوي. پرون د چهارشنبه په ورځ د لاهور په قذافي سټیډیم کې پاکستان انګلینډ ته په شپږو رنزونو ماتې ورکړه. په دغه وخت لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او 115 رنزونه یې جوړ کړ چې په ځواب کې انګلینډ د اوو وکټو په تاوان 109 رنزونه جوړ کړ. محمد رضوان د میچ غوره لوبغاړی وګرځید. دا خبرونه
خبرنم د فرخنده اسد نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشره مریم نواز په ایون فیلډ کیس کې بری شوی. د خیبر پختونخوا د یونیورسټو استادان په اسلام آباد کې په احتجاج دي. د خیبر پختونخوا نرخزیان د خوندیتوب او د حقونو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
زمونږ آواز څوک نه اوري، زمونږ سره څوک ودرېږي نه، زمونږ د حقایقو حقوقو دپاره څوک خبره نه کوي. په هغې کښې زمونږ کوم حقوق حقایقو په هغې چا هم خبره ونه کوو، چې کوم خبرې باندې بدنام کړې په هغې هر سړی خبره کوي.
او د ډېره اسماعیل خان په کلاچۍ کې سیلاب ځپلي مرستې غواړي.
دلته موږ ته سیلاب راغلی دی، ډېر نقصان وشو. تکلیف دغه ده چې یو خو کورونا ختم شو، بل مخ ته زمه روان ده. دغه دپاره نه مو بسترې دي، نه کټونه دي، نه کور دی. حکومت ته دا اپیل ده چې موږ سره امداد وکړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره په خبرونو کې بم تاسو اوریدلی وی چې اسلام آباد های کورټ د اپارټمنټونو په کیس کې د مریم نواز سزا ختمه کړې ده. مریم نواز چې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشره ده، د هغې د دې کیس په اړه تفصیل به معلومو. دا وخت موږ سره زموږ همکار ګوهر مسید د اسلام آباد نه په ټیلیفون دی. گوهر مسید که اوریدونکو ته وایي چې آیا نن چې کومه اوریدنه کیدله او دا مریم نواز چې پکې بری شوې ده، په دې اړه په عدالت کې څه څه ویلی شو؟ جی گوهر، گوهر تاسو زما آواز درځي؟
آواز درځي انیسه؟
استاد آواز بالکل راغی. جی
انیسه، مسله په کیرالا نن د اسلام آباد های کورټ کې د چکم د مریم نواز په حواله سره اوریدنه کیدله. دا بنیادی ایون فیلډ ریفرنس ورته وایي. په دې حواله سره اوریدنه وشوله او په دې کې دوه کسیزه چې کوم د اسلام آباد های کورټ بینچ و هغې اوریدنه وکړله. جسټس عامر فاروق او جسټس موشن اختر کیانی د دې اوریدنه وکړله. په اوریدنه کې اول دوی د نیب وکیل ته دا وویل، سردار مظفر عباسی ته، چې تاسو خپل وینا وړاندې کوي. هغوی دا خبره وړاندې کړه چې مخکې به هم څو څو ځله دا خبره په عدالتونو کې راغلې وه چې مریم نواز او د دوی پلار میا نواز شریف او د دوی وروڼه هغو د څو کمپنیانو په بنیاد باندې په لندن کې سزایونه اخیستي دي او هغې کې دوی د پاکستان نه کرپشن کړی دی. په هغې باندې دوی باندې کیس کړی شوی وو او عدالت چې کوم نن اوریدنه کوله په هغې کې دوی ورته ویل، عدالت ورته ویل چې ستاسو کوم ثبوتونه دي هغه ناکافي دي، هغه نامکمل دي. او په دې بنیاد باندې چې دوی ته کومه سزا ورکړېدلې شوې وه، هغه سزا یې معطله کړه او دوی ته ویل چې ستاسو دا سزا ختمه شوې ده. په دې بنیاد باندې په لنډو ټکو کې موږ دا ویلی شو چې کومه سزا مریم نواز او نواز شریف ته شوې وه هغه ختمه کړل شوه او د دوی خلاف چې کوم کیسونه جمع کړي شوي وو، کوم ریفرنس جوړ کړی شوی وو، هغه ختم کړل شو.
ښه، که اوریدونکو ته د دې ایون فیلډ چې کوم دا کیس وو د دې په باره کې مو وایي، او بل دا چې مریم نواز او بیا دغسې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته څومره کلونو سزا اورول شوې وه؟
انیسی، دې کې دا چې کله د نن 2019 کې چې کوم د پاناما یو خبره راغلې وه، په هغې کې څه تحقیقات شوي او هغې نه پس اول ځل دوی باندې چې کوم دا کیس راغی هغه په اکتوبر 2019 کې په مریم نواز او کیپټن صفدر په اړه باندې دوی درخواستونه، نواز شریف هم پکې وو پخوانی وزیر اعظم، هغې باندې دا په ریفرنس جمع شو. په هغه ریفرنس بنیاد کې دا ورته ویلي وو چې چونکې په لندن کې دوی څه پراپرټۍ اخیستې دي، هغه پراپرټۍ چې دي نواز شریف چې کله دا اخیستې، په هغه ټیم کې دی د پاکستان په سرکاري اردو باندې ناستو، په هغې بنیاد باندې د کرپشن کړی دی. په هغه وخت کې عدالت دوی ته سزا ورکړله او سزا په جولای
2013 کې ورکړی شو. په هغه کې مریم نواز ته نه کاله د کېد سزا ورکړی شوې وا، او نواز شریف ته پکې لس کاله سزا ورکړی شوې وا، او دا سزاګانې هم وې چې په دې باندې په انتخاب کې هم حصہ اخستل منه کړی شوې. خو هغه خلاف دوی بیا لاړل سپریم کورٹ ته، سپریم کورٹ هم د دوی خلاف دا فیصله ورکړې وه. هغه نه پس دوی بیا رالن په کال 2021 کې اکتوبر میاشت کې دوی بیا اسلام آباد های کورٹ ته په دې باندې یو درخواست ورکړو، او هغه ریفرنس کې دوی دا وویل چې زموږ په درخواست باندې د یو ځل بیا غور وشي. هغه کیس اوس دوباره په اسلام آباد های کورٹ کې روانو، او د هغې فیصله نن اسلام آباد دوه کسیزه بینچ ورته واوروله.
سمه ده. او ګوهر د دین علاوه یو بل رپورت او خبر بیا ده هم دی چې په اسلام آباد کې زمیدار چې دی اغه په احتجاج دی. کوریدونکو ته وایي چې دا د کوم زینونه دغه زمیدار درغلی دی او څه غوښتنه کوي.
انیسی دا زمینداران د سپتمبر په 28 نیټه باندې هم راغلی وو اسلام آباد ته، او دلته اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکړې وه. د دوی غوښتنې بنیادی دغه دي چې کم بجلی بلونه کې قیمت ته او ټیکسونه دي هغه د دوی د لپاره معاف کړل شي، او چې کمې د مزکو کې سره استعمالېږي، کم تخمونه استعمالېږي د فصل د لپاره، هغه د دوی ته په سبسډایز قیمتونو باندې ورکړل شي. خو دوی کما څنګه خبره وکړه چې په 28 سپتمبر هم راغلی، په هغه وخت د وزیر داخله د کورونو چارو وزیر درانه سنول سره ملاقات شوی، او هغه ورته ویلو چې وزیر اعظم د ملک نه بهر دی چې واپس راشي تاسو به ملاقات ورسره کوم او دا مسله به درته حل کوي. اوس وزیر اعظم را واپس شوی دی نیاشبا شریف، او دوی بیا دا غوښتنه کوي چې وزیر اعظم را واپس شوی دی، نه زمونږه ملاقات ورسره وشو او نه زمونږه مسله لنډې شولې. په دې بنیاد باندې دوی یو ځل بیا اسلام آباد ته راغلی دی، او اسلام آباد شهر دستور باندې تورس چوک باندې ناشتي، او په ګڼ شمیر کې په شلګونو کسان راغلي دي د پاکستان، او خصوصي توګه باندې د پنجاب د بیلابیلو حصو نه راغلي دي، او دلته په ګڼ شمیر کې ناشتي او د غوښتنې کوي چې د بجلی بلونه کې د دوی لپاره اساني پیدا شي، او چې کم د سره دي کم تخمونه دي په دې باندې د دوی تا قیمتونه کم شي، ځکه چې ګرانی ده او دوی لپاره مشکلات دي. جی
سمه ده. ډیره مننه ګوهر مسید د معلوماتو راکول، او ریدونکو تاسو زم د همکار ګوهر مسید نو ریدل چې اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نون مرستیال مشره په برتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په کیس کې بری کړی ده. او ریدونکو په 2013 کال کې د اسلام آباد احتساب عدالت په دې کیس کې مریم نواز ته د وو کالو قید او د 2 میلیونه برتانوي پاونډز جرمانه سزا اورولې وه. دغه سم په دې کیس کې بیا د مریم نواز پلار او پخانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د لسو کلونو او دغه میړه او پخانی پوځي افسر محمد صفدر ته د 1 کال بند سزاګانې اورول شوې. دوی د لګیدلې تورونه رد کړي وو. اوریدونکو ورزو اوس د یو رپورت طرف ته، پرون د پاکستان د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ د دې هیواد د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه شوې ده چې پکې د پوز او استخباراتي ادارو مشرتابه هم ګډون کړی و. دا غونډه په ځانګړې توګه تر هغه وروسته رابلل شوې چې کله ځینې داسې غږیزې ټوټې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پکې د وزیر اعظم د داخله او د دفاع وزیرانو او د واکمن مسلم لیگ نواز د لوړپوړو مشرانو ترمنځ ته بات پر سیاست پټې خبرې کیږي. د مسلم لیگ نون مشران وایي چې پکې چې په دې ټوټو کې حساسې خبرې نه دي کړې، خو د دوی مخالفین او بیا کارپوهان ور باندې تنقید کوي. تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې اورو.
د سپتمبر په 28 نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس نه په خبر شوی بیان کې د اډیو لیکس په معاملې د اعلی پایې د کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شوې ده چې مشرۍ به د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله کوي. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه په دې مهمه غونډه کې د وفاقي کابینې د وزیرانو ترڅنګ لوړپوړو پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارو مشرانو ګډون وکړو، او د قومي سلامتۍ د کمیټې غړو ته استخباراتي مشرانو د وزیر اعظم هاوس او نورو مهمو ځایونو د امنیت په اړه بریفینګ ورکړو. د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل شو چې په ټولنیزو رسنیو د گردش کوونکي آډیوز په معامله پلټنې روانې دي او د وزیر اعظم هاوس د وزیرانو د دفترونو او نورو مهمو ځایونو د حفاظت او سایبر سیکیورټۍ لپاره ګامونه پورته کړی شوي دي. د تیری هفتې او اتوار په ورځو په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم شهباز شریف، د دفاعي چارو د وزیر خواجه آصف، مریم نواز، د داخله چارو د وزیر رانا ثناء الله ترمنز په دې ریکارډ شوي غږونو کې حکومتي چارواکي او وفاقي وزیران د هند نه د مشینری په برآمد کولو، د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو په استیفاګانو او د پرویز مشرف وطن ته د واپس راتګ په موضوعاتو خبرې اوریدل کېدلی شي، او د عمران خان او اعظم خان ترمنز په لیک شوي غږ کې د بهرني سازش د بیانیې د کارولو خبرې اوریدل کېدلی شي. خو تر دې دمه د دې ټولو آډیوز یا غږونو د کومې فورنزیک لیبارټری نه د کاروالي تصدیق نه دی شوی. موجوده وفاقي حکومت او پاکستان تحریک انصاف د سیاسي ګټو لپاره هم دغه غږونه د یو بل په ضد استعمالوي، او په پاکستان کې دا مهال په دې معامله تاوده بحثونه روان دي. خو په پیښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر وایي د آډیولیکس دا معامله ډیره حساسه ده او پکار ده په دې د سیاست کولو په ځای سایبر سیکیورټی یقیني کولو لپاره سم ګامونه پورته کړی شي.
دنیا په دې باندې اربونه ډالر لګی چې د دې خبرې اترې دي محفوظ وي، د دې رازونه دي پټ وي، او پاکستان ورې ملک همیشه تاسو له پته ده، نو دا خو تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې په سمنسو باندې چلی.
تیره ورځ د قومي سلامتۍ په غونډه کې د آډیولیکس په معامله د قانوني چارو وفاقي وزارت ته د سایبر سیکیورټی لپاره د قانوني چوکاټ د تیاری دنده هم سپارل شوې ده، او د انفارمیشن ټیکنالوژي چارواکو ته هم په دې برخه کې د خپل کردار د لوبولو ویل شوې دي.
د واکمن مسلم لیگ نواز د مشرانو په غږیزو ټوټو لا بحث روانو چې په دې مهال یعنی پرون په ټولنیزو رسنیو یو بل غږ یا آډیو خپره شوه چې د رسنیو په وینا پکې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلې وزیر اعظمۍ پر مهال له خپل سیکرټري سره خبرې کوي. په دې کې دوه کسان چې غږونه عمران خان او اعظم خان ته ورته دي پکې د خط په اړه خبرې کوي چې عمران خان یې په وار وار ذکر کوي. نوموړی تور پورې کوي چې د اپریل په میاشت کې دغه پر ضد دغه وخت اپوزیشن لخوا راوړل شوی عدم اعتماد تحریک د امریکایي حکومت سازش و. امریکا او د پاکستان اپوزیشن تل دا تورونه رد کړي دي. عمران خان د غږیزې ټوټې تر خپرېدو وروسته پرون له خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې دا کار وزیر اعظم شهباز شریف کړی دی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان.
په ټولنیزو رسنیو خپور شوی دغه آډیو چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د هغه وخت پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره منسوب کېده چې پکې په مبینه توګه د دواړو ترمنځ هغه خبرې اترې اورېدلې شي چې ګنې دوی به اولس ته داسې خبره جوړه کړي چې ګنې د حکومت خلاف سازش شوی دی. عمران خان سره منسوب شوی اواز کې اورېدلې شي چې پکې هغه وایي چې دا به لوبو او د کوم ملک نوم به نه اخلو. د دې پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره منسوب شوی اواز ورته وایي چې په دې سفر یا خط یو میټینګ راغواړو چې پکې پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د خارجه چارو سیکرټری سویل محمود به هم شامل کو او خپل تجزیه به وکړو او دا به د ریکارډ برخه جوړ کړو. دې پکې وایي چې ځکه دغه منټس خو د ده په لاس کې دي. د هغې وروسته هم په 28 سپتمبر عمران خان په دې اړه خبریالانو ته خبرو اترو کې وویل چې دا شهباز شریف وغیره دي خور کړ دی او وایي ډېرې ښه کړې دي. د دا هم ویل چې غواړم چې دغه خط یا سایفر هم لیک یا په ډاګه کړی شي چې ټولو ته پته ولګي چې څومره غټ بیروني سازش شوی دی. د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس پر مهال هم د سپتمبر په 28 په دې اړه وویل کچر دا آواز د عمران خان وي نو باید قام یې وپیژني چې پاکستانی ولس د امریکا خلاف په یو بیانیه باندې بلاری کړی دي او د قوم تقسیمول غواړي. پیښور پوهنتون کې د سیاستو څانګې پخوانی چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالروف وایي چې د خارجه پالیسۍ په شان حساس او نازک معاملات باید د خپل سیاست لپاره ونه کارول شي.
زموږ سیاستدانانو ډیره د افسوس خبره ده چې په یو داسې خبره باندې سیاست وکړه، پولیټیکل سکورینګ وکړه چې د هغې تعلق د ملک او د قوم د مستقبل سره دی. خارجه تعلقات دا ډیر یو سینسیټیو خبره وي او په دې کې ډیر په احتیاط باندې خبره کول پکار دي. داسې یو خبره چې د هغې وجود نشته دی دا هغه د امریکای غونټه کې یو غټ یو ستر قوت سره دا غي تعلق ته نو په دغه کې دونه به احتیاطي کول او هغه خبره کوسو ته او بازار ته راوستل دا ډیره د افسوس خبره ده. سازش خو هغه ځای کې کیږي چې کوم ښکار نه دي. قومي ستباري دا خبره د ټول نه زیاته غندنه پکار ده چې زمونږ خپل پارلمان دی، زمونږ خپل پاکستانیان دي او هغه وټونه ورکړي دي.
نوموړی وایي چې دا خو یو ښکار خبره وه چې پارلمان کې هم پاکستانی د پارلمان غړو د ده پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب کړ او وټونه واچول. نو څنګه دا ویلی شي چې بهر ملکی سازش د لارې د حکومت لري کړو شو؟ روان کال په 10 اپریل دغه وخت مخالف ګوندونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته بې باورۍ تحریک دلاري ختم کړو چې ورسته عمران خان دا درس پل کړو چې د بهر ملکی سازش دلاري د حکومت ختم کړی شو او دا وی کولی چې کوم خط دلاري د حکومت ختم کړی شوی دی هغه سازشي خط د سره پروت دی چې تر اوسه دغه خط یا سازش نه ثابت کړی شو او نه ولسته دغه خط په ډاګه کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجه،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د خیبر پختونخوا د 2 په هنتنونو اډ هاک یا غیر مستقل استادان او نور عامله د روانې میاشتې ستمبر 24 راهیسې د نوکریو د پخېدو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. دغه مظاهره کوونکي چې شمیر یې شاوخوا 1500 جوړیږي، دا وخت په بنیګالا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته ناست دي. د خیبر پختونخوا د ټولو پوهنتونونو د کانټریکټ استادانو اتحادی سیکرټری بیا ډاکټر لطیف شینواری نن مشال ریډیو ته ویلي چې مخکې په جولای کې هم په بنیګالا کې احتجاج کړی وو، حکومت ورته د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی وو خو تر اوسه نه دی منلی. تفصیل د ملیحه امیر ساده په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو په سلګونو استادان او نور عمله د خپل غوښتنو لپاره په بنیګالا کې په احتجاج دي. د خیبر پختونخوا د ټولو پوهنتونونو د کانټراکټ استادانو اتحادیه سیکرټري ډاکټر لطیف شینواری د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې د 2 پوهنتونونو شاوخوا 1500 استادان او کارکوونکي دا وخت په بنیګالا کې د خپل غوښتنو لپاره راټول دي خو هیچا ورسره تر اوسه رابطه نه ده کړې. د نوموړي په خبره د سپتمبر 24 راهیسی د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د دې غوښتنې لپاره ناست دي چې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مستقلو استادانو په شان دي د دوی نوکری هم پخې شي او هم د هغوی په شان مراد ورته ملو شي.
خیبر پختونخوا تقریبا 2 پوهنتون دي په هغه کې چې څومره د کانټریکټ یا ارزي چې کوم ملازمین دي د هغه موږ سره دي، د دې ټوټل تعداد چې کوم دي هغه به وي تقریبا 5000. پروټیس کې چې موږ سره کوم خلک دي هغه تقریبا 1500
ډاکټر لطیف ویل چې د یونیورسيټیانو استادان او نور عملا چې شمیر یې شاوخوا 15000 جوړیږي دا وخت د نوکریانو د پخېدو په تمه ناست دي. هغه ویل دا ټول اندېښنې لري چې کوم وخت هم له نوکرو لري کېدی شي. دوی ویل چې د غیر مستقل یا اډ هاک اسیسټنټ پروفیسر تنخوا 1500 پوری وی خو مستقل استاد هم په هغه گریډ د 1.5 نه تر 1500 پوری تنخوا اخلي. د پوهنتونونو اډ هاک یا د کانټراکټ استادانو مخکې د روان کال په جولای کې هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو. دوی په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته مظاهره کړې وه خو د تحریک انصاف یو مرکزي مشر او د کشمیر د چارو لپاره پخوانی وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور د ډاډ وروسته په یوه ورځ کې ختمه کړه. د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د اګست په 2 د پوهنتونونو استادانو او نور عملی د نوکرو د پخولو په اړه یو قرارداد هم په متفقه توګه منظور کړی وو. دغه قرارداد د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند میا نثار ګل کاکا خیل وړاندې کړی وو. د قرارداد د منظوري وروسته هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته امر شوی وو چې قرارداد دې په 2 میاشتو کې عملی کړي. د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپل وس سره سم د پوهنتونونو د استادانو مسلې د حل کولو کوشش کوي خو د دوی د انتظامی امورو او نورو چارو اختیار د صوبایي حکومت په لاس کې نه وي. نو پکار ده چې پوهنتونونه د دوی مسلې حل کړي.
کومه ده پورې د یونیورسټو تعلق دی نو دا زمونږ نه independent. The provincial government or the provincial government chukam department of higher education de daage wo sara direct taluk nahi zamunga sirf indirect dumra taluk te che de budget munga warta chukam workau sara bara hiras na taluk sta na pe zamunga sar rasuk sta de ke zamunga de hukumat mauqif sirf da de che university ba ikhtiyar ada pakar de che university sara khabari ho ki university bande da faisle wali kam hada por che the provincial government or the higher education department taluk te we are there to facilitate zamung po wajabari zamung pa kis role in we will do that.
Barrister Muhammad Ali Saib zya takra che da sube pohan tununo ta da de da funduno na ilawa da Pakistan higher education commission hum paise war kavi che ziyad funduna hum laha ghaza ya mukhtas ki gi. Barrister Muhammad Ali Saib ba khabara da higher education commission lagwa pa funduno ke da katoti la mala da sube sarkari pohan tununa da paiso la kami sara maha makhti no khai pa de halato ke warta mushkil jodi gi che da da ghusta zano no karyane mustakil ikril shi. Higher education commission pa markazi kacha ya wak palwa ka idara da. Belkhwa muzahira ka unki ustazan wai da khpilo ghuqtano pura ke do pura ba pa banigala ke pa ahtijaj naastwi. Dar de makh ke da rawan kal pa julai ke da sarkari skulun ustazano da khpilo ghuqtano la para ahtijaj kadeo che tar muzakara to rustai khatam kad.
Da Mashal Radio nave mobile application
pa har dal smartphone no ke kar kavi.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
شمالی وزیرستان کے پتازہ پیخو کی پدو خوز برید شوی چر چارواکو پا وینا پکی او وشل شوی و بلا زخمی شوی دا. دا حملہ پرین پا میرالی کے شوی دا پا وزیرستان کی گنو لسی بگڑی و امنیتی زواکون پا نخش شوی چی دا مخنوی لپار ازائی خلکو پا وار پرلت هم وحالی حکومت وای چی پسیما کی دا امنیت تینگ ساتل لپار گامو نا پرتا کوی. تفصیل دا عمر وزیر نا
نمیرالی پولیستانه یو چارواکی او میرام شاکی بیا د زیلی انتظامیه یو بل چارواکی چه نه غوختل نامونه واخستل شی مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 23مه مخپټو وسلوالو میرالی خیسور اډه باندې په دوو میرمنو ډزې وکړې. د زینب په نوم میرمن یې په موقع ووژله او د لیلا په نوم بله یې ژوبله کړه. برید کوونکي وتښتېدل. پولیسو زیلی انتظامیه چارواکو او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې په نخښه شوې مېرمنې د لکی مروت نورنګ اوسېدونکې دي خانه بدوش دي چې د غلطۍ خیر ټولولو. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. دا په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د جولای 18مې نېټې نه د هدفي وژنو زید او اتمانځایو قبیلو احتجاجي پرلت هم روان دی. یاد پرلت مشرانو او حکومتي چارواکو ترمن سیما کې د امنیت ټینګښ پاړه سو ځلا غونډې هم شوې. خود پرلت والو په وینا لا هم د دوی خبره سرته نه دی رسیدلې. پرلت والو د شروع ورځې نه سیما کې د امنیت ټینګښ پوغ ډاډ ترلاسه کولو غوښتنه کړې. ځایي خلک وایي چې د غلطه وسلوال یو ځل بیا فعال شوي دوی سیما د وسلوالو پاکولو او د خلکو د وژنو مخنیوي غوښتنې کړې. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه دی چې هدفي بریدونو کې مېرمنې هم په نښه کیږي، بلکې وړاندې هم په وار وار ځایي او د غلطه صحت او نورو شعبو کې کارکوونکې مېرمنې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه یو څلوېښتم هدفي برید دی. په دغو بریدونو کې تر 500 زیات ځایي مشران، مخاور سیاستوالان، ځایي ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پا پی خبر کی دماسیگر پنزنی میں بجے کی دن کی دید فرخند اسد نبلند خبرو نوارو.
د اسلام آباد های کورټ نن د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د ایون فیلډ په مقدمه کې بری ګرځولې ده. دا مقدمه څلور کاله روانه وه. مریم نواز د ایون فیلډ په مقدمه کې د اووه کاله بند سزا خلاف درخواست دایر کړی و چې پکې نن دوه کسیزه بینچ خپله فیصله واوروله. عدالت په خپله فیصله کې د مریم نواز د اووه کاله د بند سزا غیر قانوني وګرځوله او ختمې کړه. د پاکستان وزیر اعظم د دل دفتر د پټو خبرو د غږیزو ټوټو د خپرېدو د پیښې په اړه د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې دا فیصله د شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې ده. د پېښور هایکورټ تالي وزیر د ضمانت په خوا سورېدنه سنډولې ده. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر وکیلانو راشد خان او بخت نیاز مشال ریډیو ته ویل چې نن د پېښور هایکورټ په بنو بینچ کې د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه وشوه. په اسلام آباد کې کروندګرو یو ځل بیا احتجاجي مظاهره پیل کړې. بیګا اسلام آباد ته د پاکستان د مختلفو سیمونو کروندګر رسیدلي او هلته یې خپل احتجاج پیل کړی. دغه مظاهره چیان غوښتنه لري چې په هیواد کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې مشکلات لري، د کرکیلې لپاره د ضروري سامانونو بیې لوړې شوي او باید دوی ته د بجلی په بلونو، زرعي تخمونو او د سرو په اخیستلو کې رعایت یا سبسیډي ورکړل شي. امریکا او اتحادیان یې په روس باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پښتنې بللي د نوو بندیزونو د لګولو تیاری نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به ماسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. او د کرکټ کامی لوبډله او د پاکستان د کرکټ کامی لوبډله به سبا د سپتمبر په 10 په لاهور کې د انګلند سره شپږم لوبه کوي. پرون د چهارشنبه په ورځ د لاهور په قذافی سټیډیم کې پاکستان انګلند ته په شپږو رنزونو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړه او 115 رنزونه یې جوړ کړل چې په ځواب کې انګلند اوو وکټو په تاوان 109 رنزونه جوړ کړ. محمد رضوان د میچ غوره لوبغاړی وګرځېد.
لند خبرونم د فرخند اسد ناوړې د لوریدونکو ورزو واستي یو ریپورت طرف ته. پرون معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په توګه المنزل شو او په دې تړاو پرون د پیښور پایم ساينسز تعلیمي اداره کې یو غونډه جوړه شوې و. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کمیشن لخوا جوړې شوې د غونډې ته ویل شوې چې په صبح کې له 2013 کال راهیسې معلوماتو ته د لاسرسي قانون عملي دی او څو کولای شي چې د سرکاري ادارو په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو بیا ځینې سیلونکي وایي چې د درخواستونو باوجود اکثره خلکو ته معلومات نه ورکول کیږي. په ډیره تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن مرستیال افسر سید سارد جهان د سپتمبر 23 مشال ریډیو ته وویل چې رایټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسایي قانون 2013 لاندې هر پاکستانی وګړي ته دا حق حاصل دی چې سرکاري ادارو نه مختلف ډول معلومات ترلاسه کړي.
زه مثال درکم د ضلع خیبر ایکسین سی ان ډبلیو نه معلومات غوښتل غواړي چې دې کال کې دوی ته څومره فنډز ملو شي دي د روډز د جوړېدو لپاره، د پی سي ون سره د شند لوکل ګورنمنت تاسو غوښتي شي، د ایم پی نه تاسو پوښتنه کولی شي. د په هر ضلع کې په هر اداره کې یو پبلک انفارمیشن افیسر موجود دی چې هغه تاسو معلومات درکوي. اته یو دوه غوته درخواست ورکول دي په ساده کاغذ باندې چې انډر آر ټی آی ایکټ 2013 ماته دا معلومات راکه. هغه پابند دی چې کم سے کم 10 ورځې او زیات نه 20 ورځې کې معلومات تاسو سره درکوي. که چرته دغه افسر فیل شو معلومات ورنکړه کمیشن ته، کمیشن سره اختیار دی چې 250 روپۍ د ورځې په حساب سره 25,000 روپۍ جرمانه او 2 کاله قید. دا کمیشن سره اختیار دی چې دا ولا مونږه سزا ورکو، دی افسر له سزا ورکیږي. خو د دې مقصد دا نه دی، د دې هرگز دا مطلب نه چې هغه جرمانه کوم معلومات نه ورکی. جرمانه به ورکی، معلومات به بیا ورکی، اخلاصونه نشته.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن وای دغه قانون د صوبې په بندوبستي ضلعو کې 2014 نه عملي شوی او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته په 2019 کې قبایلي ضلعو ته هم غځېدلی. سید سارد جهان وای په تیرو 8 کالو کې د دغه قانون لاندې په ټوله صوبه کې لخوا دو دیرش زرا درخواست کون کو تا معلومات ورکرل شوی چه پا دیکی سبان دی پینزه زرا کبایلی زیلو نهم جمع شوی وو.
نن تاریخ پوری تقریباً 32,000 خلکو تا معلومات ورکرل شوی دی. باقی بیا کمیشن تا کمپلینٹس راغلی. کمیشن پا دیکی چکم دی 8,000 چکم دی کمیشن سر کمپلینٹس دی. 800 چکم کمپلینٹس دی اغا اسم انڈر پروسس دی. کمیشن سر 60 وزر ٹائم دی قبائلی ازلان پدی کی جی 5,000 چرا غلی تقریباً 3,000 پائی بانے بر وقت لائن ڈپارٹمنٹ چکم دی زلی پسطا چکم اثر دی اغا معلومات ور کردی دی.
دا پیخبر پونتو نیوز دا کون کئی دا جمرود محمد علی اپریدے وائی چی قبائلی زلو کی وز هم سرکاری افسران سرا ملاوی دل او حغوینا معلومات تر لاسا کول یو مشکل کار دی.
چوک بختنا باسانا سرانیشی کردی او نور با خوب سے پریدا سرکاری نمائندی سرا ملاقات ہول کول هم دا تون سخت خبر دا نو انفارمیشن ور کول خو دا خو تون سخت خبر دا باقی دا مونگ دا آغرو کلشی حق چی مطلب مونگ یا سرکاری نمائندی نا مطلب کلو پختنا اکڑو اغونا دا پختنا اکڑو شو چی مطلب دا تو فاند را وڑا دا سنگ یوز کرو تو کو سی میٹریل دی یوز کر یا نا دیر مشکل است زب خپلا تعلق دا ستم نمات اندازہ خلقی گی.
ملگر ملتنو عمومی اسمبلی 2019 سپتمبر وشتما معلوماتو تا دا لاسرسی نړیوال ورځ په توګه نومولې. ملګری ملتونه وایي د دغه ورځ د لمانځلو مقصد د نړۍ هر وګړي له د معلوماتو د لټون حاصلولو او د هغې خپرولو بنیادي حق ورکول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچه سیلاب ځپلی وای چې لا هم ورته د سیلاب ځپلو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوی معاوضه نه دی ترلاسه شوی. سیلاب ګڼ شمیر خلک به کور کړی دي چې دا مهال په خیمو کې ژوند کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې سره مالی مرستې ورسره وکړي. د ډیرا اسماعیل خان مرستیال کمشنر اقبال وزیر بیا مشال ریډیو تول چې د سیلاب د زیانونو درځول لپاره لس ډلې لیږلې دي او هڅه کوي چې له خلکو سره زر مرستې وکړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د ډیرا اسماعیل خان ګرا حیات بدر کلی اوسیدونکي ویایي چې د اګست په 13 میاشت کې سیلاب یې کورونا ړنګ کړی دی. خو د پاکستان حکومت لیا د دوی ړنګ کورونو سروې هم نه دو کړی. په دغې برعکس د کلاچی ګرا حیات بدر اوسیدونکی محمد یونس ویایي
دلته موږ ته سیلاب راغلی دی، ډېر نقصان وشو، ډېر تکلیف چې تکلیف دغه ده چې یو خو کورونا ختم شو، بل مخ ته زمې روان ده. زمې چې ډېر ټینشن یې موږ ته دغه دپاره نہ مو بستر دی نہ کٹونا دی نہ کور دی. حکومت دے اپیل دا جمشر امداد کی چ مقصد خلکو تا پیسے وار کی جمش کورو نہ جوړ. حکومت دا سے نہ دے رغلا چ تاسو دا چا تکلیف دا چا ٹرشن دے. حکومت رغلا دے آرمی رالا مشت ٹنٹونا راکڑے نو حکومت نہ ایم پی اے ڈی سی نہ ایس ای چوک نہ دے رغلا چ تاسو کلا دور اڑنگ سو تکلیف چ پکار دے ملیری تا بے ڈیر تکلیف دا. پاکستان حکومت چ دے اپیل دا چ مش ڈیر تکلیف چ مجال بنی رہ مو کی
دے گرا حیات بدر کلی یو بلو سے دن کا د خپل ژوند حال په دا رنگ بیانوي.
محمد شریف مانوم دی. تقریباً میاس نه زیات شو چې سیلاب راغلی دی. کلی داسې حالات دی چا یو دیوال نه ده پاته سوی. تقریباً 150 قریب کورونا دی. فی الحال مونږ دا ژوند دی تمبوګانو کې مونږ وسیګو. المر ډېری بیماریانې ډېرې دي، نور مصیبتې ډېرې دي. ډېر مشکل وخت سے دښته هم کې پروت یو. فی الحال مونږ ته یو شی نه ده ملاو سه، یو سہولیات د کټونه نستا، مونږ بسترې نستا، نور مطلب د غریبانان خلک دي. سب مالونو مالونو باندې گزاره کول، هغه مالونه نقصانونه اوس ول اوبو یوړل. فی الحال مونږ ته ډېر مشکلات کې او دغه حالات کې.
د ډیرا اسماعیل خان اډیشنل ډیپټی کمشنر اقبال وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل کلاچی کښې د سیلاب نه د ړنګ کورونو سروې کولې. د پوره لاس ټیمونو خپل کار شروع کړی دی او د مقامي انتظامیه کوشش دی چې د سیلاب ځپلیو سیمې اوسیدونکو سره زر مالی مرسته وشي.
کلاچی کې اوس زموږ سروې شروع ده. مونږ د هتاله نه سټارټ واخیستو. زموږ لس ټیمونه چې کوم دي هغه په کلاچی کې کار کوي. چې تر اوسه پورې زمونږ په کلاچی کې د 200 نه سیوا کورونا هغه رپورټ شوی دي چې هغه فولی ډیمیج دي او د غارنګ 750 نه سیوا کورونا هغه جزوی پارشل ډیمیج. په دې کې مونږ خلکو نه دا خواسته ستاسو په توسط باندې چې لږ دې هغوی مونږ سره ملاتړ وکړي. په دې کې لږ صبر ازما خبره ضرور ده. زمونږ کمشنر صاحب، د ډی سی صاحب هغه انتهایی په دې کې سیریس دي په دې ایشو کې چې سور دومره زر اوشي دا سروي زکه چې مونږ ته پته ده چې یخنۍ په سر روانه ده چې سور زر سروي اوشي نو دومره زر به دوی ته چیکس ډیسټریبیوشن اوشي او دا مسله به حل شي چې کوم مکمل تباه کورونه دي هغې ته به 400,000 فی خاندان ملاویږي او دارنګه چې کوم جزوی نقصان شوی دی نو هغې ته به 160,000 په فی خاندان ملاویږي.
اډیشنل ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې د سیلاب په وجه د ډیرا اسماعیل خان ضلع 15,000 کورونو ته نقصان ورسېدلی دی او په داکښې 1.5 کسان مړه شوي هم دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا د سوات ضلع سیکان وایي وروستیو سیلابونو یې د مړو د سوځولو ځای شمشانګاډ ته تاوان رسولی. دوی زیاتوي چې په بریکوټ او مینګوره کې د شمشانګاډ ودانۍ دا وخت په ډیر خراب حالت کې دي. حکومت دې ورته پام وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي له دې ستونزې خبر دي او په راروانه میاشت کې به په سوات کې د شمشانګاډ د ورانو شوو ودانیو په بیا جوړولو کار پیلوي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د سوات ضلع د سکھ ټولنې د خیر ښېګڼې یو کارکوونکی منګیش کمار د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وایي وروستیو سیلابونو کې د مینګوري او بریکوټ د شمشانګاډ چاردیواري غورځېدلې ده او ودانیو ته یې تاوانونه رسېدلي دي. شمشان گھاٹ ہاگا زائتوائی چرتے چھ ہندوان او سکان خپل مڑی سوزوی او اخری رسومات ہی ادا کبی. وسواد کی د سکھ ٹولنی یو زائی مشر او د عوامی نیشنل گند پخوانے سینیٹر امرجیت ملہوترا د سپتمبر په 23 مشال ریډیو توای حل ته پسواد کې شمشان گھاٹ سہولتونه نه لري او باید حکومت ورته پام وکړي.
دلته بری کوټ کې لوکل یو کس زمونږ هغه موږ ځمکه راکړي ده. مله عزیز الله خان جنوم هغه موږ لپاره ځمکه راکړي هغه موږ شمشان گھاٹ راکړو او خدمتې د وجه اوس کوم دا ریزن چې لپاره راغلو نو هغه کې دا غي دې چې دې دیوالونو غوړې دي او پمنګور کوم زمونږ پمنګور چې کوم زمونږ شمشان گھاٹ ته دا غي موږ دیوالونو غوړې دي لکه خو ټول شمشان گھاټ زمونږ پمنګور چې کې چې کوم
په خیبر پختونخوا کې سکھ او ہندو ٹولنا وائی دوی په ډیرو سیمو کې د خپل مړو د سوځولو لپاره د شمشانګاټ سہولت نه لري. په پېښور کې د هندوانو او سکانو د حقونو لپاره یو کارکونکي صاحب سنگھ د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د هندوانو او سکانو لپاره د شمشانګاټ جوړولو منظوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پخوانی صوبایي حکومت کې ورکل شوی و خو تر اوسه پرې کار نه دی شوی. بلخوا د سوات همیش کمار مشال ریډیو ته وایي د منګوري شمشان گھاٹ دا وخت په ډیر خراب حالت کې دی چې په سمدستي توګه بیا ودانولو ته ضرورت لري.
د دې لوکیشن چې دی منګورا بای پاس ته جون کې منګورا بای پاس نو کله سر چو پوخوا ډیر سین غاړې ته علاقې دونه بادي ونو د شمشان گھاٹ الټ کې اغستې شو. دا په 80s کې د ډی جی پښتنو مولا زموږ مشرانو لپاره سستې ریټس باندې راکړ او په دې کې زموږ د بزرګانو سره ډیر تاون کړو. دا منګورا شمشان گھاٹ چونکه اوس پټول سواد سیلاب ذکر کې راغلو نو پدې کې زمو شمشان گھاٹ هم راغلو. زمو خدای نه خواسته ډیت وشي زمو په کمیونټي کې نو بالکل په اوپن لی بي بیا مونږ کو ولې چې زمو سره الټرنیټ بل از ځای نشته. فیسلټیز باره کې وجیز تاسو ته دا وایم چې فیسلټی پدې کې جی زمو سره هیڅ قسمه فیسلټی نشته.
بل خو دې لګې کې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار وزیر ساده د سپتمبر پر 28 مشال ریډیو تول د منګوري او بریکوټ د شمشانګاټ ته بیا رغولو او آبادکاری د کارونو لپاره د سالور اتیا لک روپو منځوري ورکړې ده او زیاتوي. بلخوا د پېښور د سیکانو هندوانو د ټولنې مشران دا هم وایي د خپلو ځینو مذهبي مشرانو اخیری رسومات په نورو لرو ځایونو کې کوي، ځکه چې په پېښور کې د دغې لپاره ځای نه لري او اکثره وخت خپل مړي او یا کیلومتر لري اټک سره نږدې شمشان ته وړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په سوابه ضلع کې یو نرخزی وشل شوی دی. دا پیښه وړ موروث شوی او دا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په اړه ترمیمي بل په لړ کې تاوده باسونه پیل شوی دی. پولیس وایي چې د قتل مقدمه یې درج کړې او هیله ده چې ملزم ډیر زر گرفتار کړي. خو د بشري حقونو مبارزین وایي چې له 2015 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې یو اویا نرخزیان وژل شوي خو تر اوسه په یو قتل کې هم چاته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه تفصیل منور شاه راکوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په حق له پارلیمان ته وړاندې کړل شوی ترمیمي بل په اړه تاوده بحثونه روان دي، د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې یو نرخزی په ډز وژل شوی دی. د سوابۍ ضلع پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه د ستمبر په 28 د سوابۍ له موټر وې انټرچینج سره نږدې شوې او په کې د نومول شوي تن د نیولو هڅې یې پیل کړې دي. مشال ریډیو د پیښې اف آی آر ترلاسه کړې چې پکې د مردان ضلع د رستم سیمې د زرخشا پر ضد د قتل مقدمه درج شوې ده. د پولیسو ویاند لیاقت خان د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل وفانو مې نرخزی چې اصلي نوم یې رحمشیر دی د سوابۍ چوټه لاهور تانې په حدودو کې ماسپخین مهال وجل شو. لیاقت خان وایي بلخوا د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د اتحادیه مشر ارزو خان د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دې ورستیو کې د نرخزیانو پر ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی خو بیا هم خلک د نرخزیانو د جایزو حقونو لپاره د غږ پورته کولو پر ځای د دوی خلاف منفی پروپاګاندا ته ډیر اهمیت ورکوي.
زمونږ آواز سوګناوي زمونږ سره سوکوتري کې نه زمونږ د حقایق حقوقو د پاره خبره نه کوي. په پاکستان کې او چې کوم د حقایق حقوقو د پاره کوم بیل پاسې وي په هغه کې داسې الزامات لګي د داسې خبرو سره هغه بدنام کو جنس فرستي چې په هغه کې زمونږ کوم حقوق حقایق په هغه چا خبرو نه کوي چې کوم خبرې باندې بدنام کړي په هغه هر سړي خبره کوي. نو دا پرون په دین دیهاړي د ورځې چې کوم نه نو دوه لټه وښتو په موټر وې ټول پاږي کې مخې ته او دغه شان چې کوم دی نو آی دین داسې کېږي. نو د حکومت نه پر زور مطالبه کوم چې هغه د کسان چې کوم دي ملزمان داري فورا گرفتار کړي شي او دوی له دې سزا ورکړي سره عام چې آئنده لپاره دین خلک یې برت والی چې بیا دا څه سزا خواجه سره ته نه ورکړي.
د انساني حقوقو فعالان بیا وایي چې که څه هم پولیس د نرخزیانو پر ضد تشدد کې د ککړو کسانو خلاف اقدامات کوي خو بیا هم دوی له عدالتونو خوشی کیږي. د ستمبر په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یو فعال تیمور کمال وویل چې تر اوسه د نرخزیانو په قتل کې یو تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ نوموړی وایي
داسې واقعاتو کې اکثر چې د وژنې کوم واقعات وي نو په دې کې یا روغ شي یا چې کوم خواجه سره دي هغه کیس بیا عدالتونو ته نه راځي، او د دې وجې هغه چې یا کوم ملزمان وي د هغې د طرفه دوی ته دمکیانې ملاوېدل شروع شي، نو په دې وجه داسې قسمه واقعاتو کې بیا اکثر یا روغې راځینامې وشي یا هغه کیس چې کوم دی نیمګړې پاتې شي. په کار خدا دا چې داسې کوم واقعات دي نو دې کې دي مدعي چې کوم دی هغه دې کې ورته ریاست وي، نو چې کله داسې قسمه واقعاتو کې ریاست مدعي کېږي نو په هغې کې د بیل یا د کمپرومایز چې کومه خبره ده هغه ختمه شي او هغه کیس یو اخري انجام ته بیا رسي.
تیمور کمال زیاتوی چې له 2015 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه یو اویا نرخزیان وجل شوي چې پکې اووه نرخزیان یوازې په روان کال کې وجل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ په 2018 کال کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره یو قانون هم منظور کړی و، خو اوس په 2022 کال کې د دې قانون په ترمیمي بل کې د نرخزیانو ترمنځ د ودونو په مسله په هیواد کې تاوده بحثونه پیل شوي دي.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
ایوارڈو نا ملاو شری بیو دلتا چولے کرتا منو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر ہر سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلے لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسور د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. اوریدونکو د دې ترڅنګ په فیسبوک په ټویټر په انستاګرام او دغې په یوټیوب تاسو د مشال ریډیو پاڼې خوښولی یا لایکول شئ، بیا الته زمونږ چې کوم رپورټونه وي ویډیوګانې وي دغه سه غږیز پروګرامونه وي رپورټونه وي هغه تاسو اوریدلې لیدلې او لوستلې شئ. او د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو چې کوم فیسبوک میسنجر دی او بیا چې کوم موږ اکثر رپورټونه او ویډیوګانې ورکړي وي هلته د پیغام په برخه کې یادغې چې کوم خانه د الت تاسو مونږ ته خپل رائے لیکلی شي چې تاسو د مشال لیډیو خبرونه سمره خوخبه او یا که غواړي چې مونږ په کومې خبرونه کې تغییر راولو نو هغه هم تاسو مونږ ته ویل شي. اوریدونکو ورسو وست یو رپورت طرف ته په کراچۍ کې پولیسو د جولای په میاشت کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور په سلګونه افغانان تر نیول وروسته زندان ته اچولي وو. په دې کې اتیا کسان پرون د عدالت د حکم په رڼا کې بیرته افغانستان ته ولېږل شو. په دغو کسانو کې ماشومان او ښځې هم بې چې په وینا دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره ورغلي وو. د دوی وکیلا منیسا کاکړ وایي چې پاتې کسان به په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولیکل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا 14 لکه رجسټرډ او شاوخوا همدومره غیر رجسټرډ شوي افغانان ژوند کوي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د ستمبر په 28مه د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 6مه په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلی منیزا کاکړي مشال ریډیو ته وویل
د دې 120 کسانو
فردر سے کم ڈپورٹیشن پروسیس امنگ دا افغان ایمبیسی سرا اوم ڈپارٹمنٹ اور نور سے سمرا متعلقہ ڈپارٹمنٹ سو داغوی سرا خبر یا ترے وکڑ لے او نن دہا کسان چھو پدی کی دا گارو دا نشتن دا وجی نمائی کسان چھ دی اغای نن و لیگل اور انشاءاللہ پدوہ درے ورزو کی با اغا نور چھ کم پاتی کسان دی اغا با مو لیگل شی
منیزا کاکڑا وائی چھ پدی افغان معشومانو کی دا دریو کلونو معشومان ہمو چھ دا درملن لپارا پاکستان تا کورنی روستی وو
چھ حالت پا افغانستان کی دا حکومت دا بدلے دو سرا او حالت سے کم زلزلہ او سیلابون راغلی دا اغا دا وجی دا دوی حالت کاروبار او دا روزی سزریا نہ والا نو پدی باندی دوی دیتا مجبور شو شو دوی پاکستان ترا شدل تا دخپلی دو وقت لپا خپل زار تا خوراک پیدا کی
پدی خلکو کی خزی او معشومان همو چی پا کراچی کی پولیسو سخ کال دا جولائی پمیاش کی نیولی بو پولیسو ویلی بو چی دی افغانانو قانونی اسناد نلرلو او دا خار پا بیالا بیالو سیمو کی نیولی او زندان تای اچولی بو پدغ افغانانو کی یوا نسرین بی بی وا چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وا مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې حالی خنبو او دلته د خجون لپاره راغلی وو
زمانو نسرین دې زدل تراخلم کاروبار لمه زما خان بدل تکار کوي مې زما خان بدل تکار کوي نو الته جی مې کار وزګار نو موږ دل تراخ غي زلاړ بشدل ته زما مور خپل رنگ مې دا بو وی نه کارت مې دې پاسپورت مې دې
دا کراچی ترسنگ پا پاکستان کی وقت پا وقت افغانان نیول کی گی پا کراچی کی دا افغانستان کونسلگرے استازی گلودین مشال ریڈیو تاویل دا نیولی شو افغانانو بیرتا حیوات تا پلی گلو کی دوی ورسر هم مرستی کری دی
دا اقسما کسان تکرن دا دوام اشکدن و نیول شروع دریم اشکدن دا زنانا و دیکی زمرنان و تقربان نیکو دیکن نم تقنا کیا کسان من دی بودو کو اس روانی انشالا نوری پاتی دی شالا غبان بلافت
جولائی پا میاش کی دا بلوچستان صوبے پجوب شمکی دو سوا او یو سلویخ افغانان چھ دوازدہ سرا راتل نیولے شبی بو او بدوئی کی ڈیرو ویلی بو چھ قانونی اسناد لرلو خوبیا ہم نیولے شبی بو اور رستو بیرتا خپل هیواد ته لیدل شوی وو د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو ترمخه په پاکستان کې شاوخوا 44 لاکا رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ کډوال اوسی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللی دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر وسطخ پرونے پاخر کے ایو زلبیا د فرخندہ اسد نلن خبرو ناورو
د اسلام آباد های کورٹ نن د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز ته ایون فیلډ په مقدمه کې بری ګرځولې ده. دا مقدمه څلور کال روانه وه. مریم نواز ته ایون فیلډ په مقدمه کې د و کال بند سزا خلاف درخواست تیار کړی وو چې پکې نن دوه کسیزه بنچ خپل فیصله واوروله. عدالت په خپل فیصله کې د مریم نواز ته و کال د بند سزا غیر قانوني وګرځول او ختم کړه. د پاکستان وزیر اعظم د دله دفتره د پټو خبرو د غږیزو ټوټو د خبرېدو د پیښې په اړه د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. د وزیر اعظم د دفتره پرون په خبرې شوي بیان کې ویل شوي چې دا فیصله د شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې ده. د پېښور های کورټ تعلی وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه سنډولې ده. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر وکیلانو راشد خان او بخت نیاز مشال ریډیو ته ویل چې نن د پېښور های کورټ په بنو بینچ کې د علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه وشوه. په اسلام آباد کې کروندګرو یو ځل بیا احتجاجي مظاهره پیل کړې. بیګا اسلام آباد ته د پاکستان د مختلفو سیمو نه کروندګر رسیدلي او هلته یې خپل احتجاج پیل کړی. دغه مظاهره چان غوښتنه لري چې په هیواد کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې مشکلات لري، د کرکیلې لپاره د ضروري سامانونو بیې لوړې شوي او باید دوی ته د بجلی په بلونو، زرعي تخمونو او د سرو په اخیستلو کې رعایت یا سبسیډي ورکړل شي. امریکا او اتحادیان یې په روس باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پښتني بللي د نوو بندیزونو د لګولو تیاری نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به ماسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. او د پاکستان د کرکټ کامل لوبډله به سبا د سپتمبر په 1 په لاهور کې د انګلینډ سره شپږمه لوبه کوي. پرون د چهارشنبې په ورځ د لاهور په قذافي سټېډیم کې پاکستان انګلینډ ته په شپږو رنزونو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او یو سل 15 رنزونه جوړ کړ چې په ځواب کې انګلینډ اوو وکټو په تاوان 109 رنزونه جوړ کړ. محمد رضوان د میچ غوره لوبغاړی وګرځېد.
اور ایدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ز انیسا اجمل د خبرونو ویان د فرخنده اسد، تکنیکی همکار اسحاق امیری او د غسټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.